د کابل په وخت مازیګر څلور بجې شوې. د افغان حکومت اجرایی رئیس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې په اړه هیله مندي ښودلې او وایي دا به د سولې او سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې مرسته وکړي. د جرمني د دفاع وزیر بلخ ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي او د امریکا متحده ایالاتو د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره د تړاو په تور پر اوو پاکستاني شرکتونو بندیزونه لګولي. دوستانو د ازادي راډیو په دې پښتو خبرونه کې به پر دې راپورونو سربیره نور مطالب هم واوري، خو په سر کې فرشته جلازی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د سولې په اړه نړیواله غونډه نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل شوې او جمهور رئیس له کابله تاشکند ته روان شوی دی. د بغلان د برېښنا رئیس وایي د برېښنا پر هغه پایه باندې چې تېر شپه الوزول شوې ده کار روان دی، او د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه ولګول. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د سولې په اړه نړیواله غونډه نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روانه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غونډه کې د ګډون لپاره نن ازبکستان ته روان سو. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال صبغت احمدی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و امروز هم یک ملاقات میان رئیس جمهور اسلامی افغانستان و
دوی وایي نن به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت رئیس او د ازبکستان ولسمشر سره وګوري او سبا به رسم په تاشکند کې په غونډه کې ګډون وکړي او د غونډې د پای اعلامیه به هم د غونډې ګډونوال لاسلیک کړي. په تاشکند کې په دې کنفرانس کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر او د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو استازي ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا غونډه د دولتونو د استازو ترمنځ ده. له دې کبله د طالبانو د استازو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. د بغلان د برېښنا رئیس سلطان محمد عزیزی وایي د کابل د برېښنا پر هغه پایه چې پرون په دوشي ولسوالۍ کې الوزول شوې کار پیل شوی دی. په دوشي کې د برېښنا پر پایه د چاودنې له امله نن د کابل ښار په ډېرو سیمو کې د برېښنا جریان قطع شوی دی. سلطان محمد عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پایه د جوړولو لپاره کار روان دی. د بغلان پولیسو ویلي چې تېره شپه یو مشکوک سړی نیولی چې په چشمه شیر سیمه کې د برېښنا د یوې بلې پایې د الوزولو لپاره تیاری نیولې وه. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. د بلخ د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد انیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د دفاع وزیر بلخ ته ورغلی و او هلته یې د شاهین قلي اردو له قومندان سره د خپلو پوځیانو پر فعالیت خبرې کړي دي. ښاغلي رضایی وویل د جرمني د دفاع وزیر څرګنده کړي چې په نږدې وخت کې به یې اضافي پوځیان افغانستان ته واستول شي، خو دقیقه نیټه یا شمیر یې نه دی ښودلی. د افغانستان د جمهور رئیس له دفتره په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلی چې د جرمني د دفاع وزیر د هغه هیواد د پارلماني پلاوی په مشرۍ افغانستان ته رسیدلی او هغه نن په کابل کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم کتلی او خبرې ورسره کړې دي. د ناټو د قومندلاندې 980 جرمني پوځیان په برخه کې میشتي. جرمني تر امریکا وروسته د ناټو په چوکاټ کې تر ټولو هیوادونو زیات پوځیان افغانستان کې ډیره کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولې دي. رویټرز خبري ایجنسی نن دا خبر خپور کړی دی. د رویټرز په حواله د امریکا حکومت پر هغو شرکتونو بندیز لګولې چې د اټومي ټکنالوژۍ له تجارت سره د ارتباط له امله تر شک لاندې دي. دا اقدام شاید د پاکستان د هڅو ته زیان ورسوي چې غواړي د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شي چې د اټومي ټکنالوژۍ د سوداګرۍ اجازه لري. د امریکا او پاکستان اړیکې په وروستیو کلونو کې له دې امله خراب شوي چې پر اسلام آباد تور دی چې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان پاکستان کې جنگیږي او هلته پر میشتو امریکایي عسکرو حمله کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د صنایعو او امنیت ادارې د مارچ په 22مه نیټه پریکړه کړې چې د پاکستان وو شرکتونه تر بندیزونو لاندې شي. د بریتانیا د دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن وایي زیات هیوادونه په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه متحد نظر لري او د غرب د ویشلو لپاره د روسیې د هڅو مخالفت کوي. ګیوین ویلیامسن نن په استونیا کې خبریالانو ته وویل ولسمشر ولادمیر پوتین غواړي چې بریتانیا له خپلو متحدانو جلا کړي. د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور یولیا سکریپل د مسمومیدو له امله په حساس وضعیت کې لا هم په روغتون کې بستر دي. هغوی د مارچ میاشتې په څلرمه د بریتانیا په سلزبری ښار کې مسموم موندل شوی و. بریتانیا پر مسکو تور پورې کړی چې د دې کسانو د مسمومولو او وژلو لپاره یې له داسې زهرجن ګازه کار اخیستی چې د سړې جګړې په وخت کې به د پخواني شوروي په هیوادونو کې جوړېدل. اروپایي اتحادیې د مارچ په 23مه نېټه په سرګی سکریپال او لور یې دا حمله وغندله او وویل چې زیات شک پر مسکو دی چې په دې پېښه کې به لاس لري او ژمنه یې وکړه چې پر ضد به یې اقدام وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په پولینډ او د بالتیک حوزې په دریو هیوادونو استونیا، لاتویا او لیتوینیا کې د هغوی سفیران احضار شوي دي. په دې اړه په رپورټ کې د یو شمېر روسي ډیپلوماتانو په حواله خبرې شوي چې د ځینو نومونه یې نه دي اخیستل شوي او دا هم نه دي ویل شوي چې د روسیې سفیرانو ته په هغو هیوادونو کې د هغوی د احضارېدو په اړه دلایل وړاندې شوي که نه. د بالتیک په حوزه کې دریو هیوادونو پولینډ او چک جمهوریت کې چارواکو ویلي چې د روسیې د ډیپلوماتانو په شړلو غور کوي. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیچ تېره اونۍ ویلي و چې حکومت به یې نن په دې برخه کې یوه پریکړه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي زیاتو اروپایي دولتونو د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومېدو لپاره د حملې په غبرګون کې د روسي ډیپلوماتانو پر شړلو غور پیل کړی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هیله ښودلې چې د تاشکند کنفرانس به د افغانستان له سولې او سیمه ییزې همکارۍ سره مرسته وکړي.
کنفرانس منطقوي و بین المللي مهم است. امیدوار هستیم که این کنفرانس هم کمک کنه به ادامه پروسه کابل.
د جرمني دفاع وزیر بلخ ولایت د خپل سفر پر مهال ویلي دی چې په افغانستان کې به د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو د دقیق نیټې نه اعلان او په وړاندې یې ګڼو خنډونو اندېښمن کړي دي. د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده:
ما واقعا نگران هستیم که انتخابات شفاف و قابل قبول نمیتونه با این وضعیت در سال جاری برگزار شود.
دا به هم وری چې د امریکا متحده ایالاتو پر او پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولې دي. پر دغو شرکتونو شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژي له سوداګرۍ سره اړیکې لري. د نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ یو کلی زر شغونه او نیز راډیوي ډرامه هم لرو. په کډه به وورو د خبرونه زفر به ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. لکه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کنفرانس پیل سو. په دې کنفرانس کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره او د امریکا، روسیې، چین، سعودي عربستان او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي ګډون لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تاشکند کې پیل سوې غونډه خورا مهمه ده او د کابل پروسې د دوهم کنفرانس ته پرېکړو ملاتړ به وکړي. لانند وزیران شورا تر غونډې د مخه رسنوی ته ویل چې د تاشکند کنفرانس به د افغانستان له سولې او سیمه ییزې همکارۍ سره مرسته وکړي. رحمت الله افغان نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس تاشکند کنفرانس ته لمن دی وای چې په دغه کنفرانس کې به د کابل پروسې پریکړه تعقیب او له عملی کېدو سره به مرسته وسی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل چې په یاد کنفرانس کې به له افغان سولې سربیره د سیمه ییزې همکارۍ په اړه هم خبرې وسی.
کنفرانس منطقوي
هغه وای د یو مهم نړیوال او سیمیز کانفرانس ده. هیله من یم چې دغه کانفرانس د کابل پروسې له دوام سره مرسته وکړي. انشاءالله د تاشکند کانفرانس به د افغانستان له خلکو له ارمانونو سره چې سوله او ثبات او دغه شان له سیمیز همکاري سره زیاته مرسته وکړي. تاکل سوی ده چې دغه کانفرانس نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل سي چې د کانفرانس ګډونوال به د افغانستان د سولې پروسې او په سیمه ییزې امنیتي همکارۍ بحث او خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تاشکند په 1999 کال کې هم د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و. د نړیوالو چارو افغان کارپوه خالد سادت وای د تاشکند په کانفرانس کې به د کابل پروسې د دوهم پړاو ناستې په ځینو هغو مسایلو چې د سیمه ییزې همکارۍ په اړه دي هم بحث وسی.
مهمه خبره دا ده چې د کابل پروسې دویم کانفرانس بعضې مسایل د سیمه ییزې همکارۍ پورې اړتیا لري. زیاتره مسائل چې هغه باید د سیمیز همکاري په حضور کې ترسره شي. زما باور دا ده چې د افغان حکومت خبرې د افغان حکومت دریز دلی دی بس کې چې تاشکن په کانفرنس کې د پراخ بحث باندې ول کېدوس خوروسته عملی جنبه خپلول شي.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند ورځنی کانفرنس داسې محل پیلېږي چې د روان میلادي کال د فبروري په 28مه د کابل پروسې دوهم کانفرنس په کابل کې جوړ سو او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کې طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت دغو وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاشکند په کانفرنس کې به نړیوال یو ځل بیا په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. خالد سادات وای په دغه کانفرنس کې به هغه شکونه چې روسیه د افغانستان مرکزی آسیا او په سیمه کې د امریکا د حضور په اړه لري مطرح سي او هغه هیواد به په ښکاره توګه خپل ځوابونه ترلاسه کړي.
د تاشکند غونډې په اړه مو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واورېدلې. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې غونډه کې د ګډون په هدف د یوه لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن ماسپښین ازبکستان ته ولاړ. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی به د یاد کنفرانس په څنډو کې د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف په ګډون د کنفرانس د ځینو ګډونوالو سره خبرې وکړې. په همدې حال کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکې ناامنۍ څخه په ویره کې دی، نو ځکه یې هڅې دا دي چې له افغان سولې سره صادقانه همکاري وکړي. آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستاني چارواکي چمتو دي چې د افغانستان د مسایلو په اړه روسانو ته قناعت ورکړي. له ښاغلي صدیقي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې یې د تاشکند د غونډې د اهمیت په اړه پوښتلی دی.
تاشکند هم روسانو سره ډېر نږدې اړیکې لري. بالاخره تاشکند کوي چې روسانو باندې په یو نحوه باندې هغوی ته دا مشوره ورکړي چې په افغانستان کې د سولې په موجودیت باندې د افغانستان په امنیت کې دلته آسیای میانه لپاره بیا خاص تاشکند لپاره معاصر وخت کې دی، هم د ولس لپاره هم د حکومت لپاره.
افغان ولسمشر د فبروري په 28مه د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې طالبانو ته واضح او لقید او شرط پرته وړاندیزونه درلودل. په دغه غونډه کې به د ولسمشر وینا په کومو ټکو راوڅرخیږي؟
د ولسمشر غاک به دا وي چې زموږ د ټولو همسایه ملکونو نه غوښتنه مو دا ده چې د سولې په اړه د موږ سره د صادقانه همکاري وکړي، نه دا چې موږ سره د پالیسۍ او ډیپلوماتیک منفي ډیپلوماتیک همکاري موږ سره وکړي. دا په دې معنی چې یو خاطر موږ ته وایي چې موږ د سولې په اړه همکاري کوو او د دې په څنګ کې مخالفینو سره مستقیم او غیر مستقیم هغوی همکاري کوي. لکه څنګه چې روسان دا خبره ډېر په ډاډ سره او په ډېر بجرا سره دوی دا خبرې وکړي چې موږ د طالبان سره په تماس کې یو، نوښتره مو د ولسمشر نمودار چې په دغه وخت کې ډیر په صراحت او په ډیر قاطعیت سره د ووی چې هغه امسای ملکونه چې غوی طالبان سره همکاري کوي او د دې پسنګ د افغانستان په امورات کې مداخله کوي یو نیم نمونه ذکر کوي او د دې پسنګ اسناد هم ایرای کوي او د دې پسنګ ټول امسای ملکونه ښاګو کې چې په افغانستان کې څومره د اور لمنه څومره د لاسوهنه پکې کوي او موږ هم را یمنګ امسای ملکونه هم په دې کې اطعام نه پات کیږي. آسیا میانه د روسان سره د خمر فور اول کې چې د افغانستان په مراد کې مثبت مداخله وکړي، د افغانستان د قانون اساسي په چوکاټ د حکومت په طریقه باندې همکاریان وکړي.
د دې غونډې ګډونوال به طالبانو باندې فشار راوړي یا د طالبانو ملاتړ به دې ته وهڅوي چې وسلوال طالبان سولې ته راضي کړي؟
زه فکر کوم دلته به دوه خبرې، هم دا چې په طالبانو باندې به یو غیر مستقیم فشار وي. دا په دې معنی چې غیر مستقیم په دې معنی چې هغه همسایه ملکونه چې طالبان سره همکاري کوي هغوی دې د طالبانو د همکاري نه د لاسوهنه وکړي، یعنی لاس دې واخلي. او هغه طالبان چې هغوی جنگ نه غواړي بغیر قید شرط، او هغه طالبان چې هغوی جنگ غواړي د هغوی په مقابل کې به لکه څنګه چې هغوی موقف ګیری کوي هغه سي عمل بالمثل د هغوی په مقابل کې به اجرا کیږي.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د افغانستان د سولې پر موضوع تم کیږو. د امریکا د ملي امنیت د شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په ترڅ کې له حقاني شبکې سره هم د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو د وړاندیز ملاتړ کوي. د هغې شبکې چې امریکا یې تروریستي شبکه بولي او هم هغه په افغانستان کې امریکایي او د ایتلاف نورو ځواکونو ته په زیاتو تلفاتو په اړولو تورنه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوریا کوي.
د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې په وروستي وړاندیز کې ټول هغه مخالف وسله والې ډلې شاملېږي چې د افغانستان په جغرافیه پورې اړه لري، نه بهرنۍ ترهګرۍ ډلې. دغه څرګندونې د ولسمشر اشرف غني مرستیال وینده وخان مینهپال نن ازادي راډیو ته د هغه راپور په غبرګون کې وکړې چې واشنگتن ټایمز ورځپاڼې نن خپور کړی او د حقاني شبکې په ګډون طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د خبرو له وړاندیز څخه د امریکا د ملي امنیت د شورا د چارواکو د ملاتړ خبره شوې ده.
په دې طرحه کې یوازې هوټلو ته د سوري ځای نشته چې هغه د افغانستان په جغرافیه پورې تړلي نه وي، بهرنۍ تروریستي ډلې دي. نور ټولې هغه ډلې چې غواړي سوله وکړي د افغانستان حکومت ورسره د سولې اراده لري او د سولې اعلان یې ورته کړی.
واشنگتن ټایمز ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته په وروستي سفر کې په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبر اعلان ته ویلي چې موږ باید د حقاني شبکې په ګډون له ټولو هغو ډلو سره د سولې خبرې وکړو چې سولې ته لیواله دي. د راپور له مخې د امریکا د ملي امنیت د شورای و لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې واشنگتن به د افغانستان د حکومت او د ټولو هغو ډلو چې چمتو دي سوله وکړي ملاتړ وکړي. دغه چارواکي د یکشنبې په ورځ دې ورځپاڼې ته وویل چې زموږ افغان هیدین په دې باور دي چې د لسیزو جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې بهیر به هله اغیزمن وي چې د حقاني شبکې په ګډون د طالبانو ټولې سوله غوښتونکي ډلې پکې شامل شي. د افغانستان د چارو کارپوهان هم له دې خبرې سره موافق دي چې د سولې پروسه به هله مثبته نتیجه ورکړي چې له توپیر پرته ټولې هغه مخالفې ډلې پکې شامل شي چې په افغانستان پورې تړلې دي. یو له دغو کارپوهانو کبیر رنجبر دی چې په وینا یې د سولې له بهیره د یوې یا څو ډلو څنګ ته کول به جګړو ته د پای ټکی کښېنږدي.
کومه که مخصوصا دغه درې مهمې ډلې چې هغه د پېښور شورا ده، د کویت شورا ده او د حقاني ډله ده، څو د سولې په مذاکراتو کې ګډون ولیکي، یوه یې هم ګوښه پاتې شي، دغه حالت به ادامه لري او هېڅ اغېزه به ونه کړي. د دې لپاره چې هلته خو هغه سازمانداهي د پردیو ده، عین پلانونه به بیا د همغو خلکو لخوا عملي کېږي مګر د بل بیرغ تر لاندې.
واشنگتن په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د حقاني شبکې د شاملې دو ملاتړ په داسې حال کې کوي چې دغه ډله په دې تورنه شوې چې په دې هیواد کې د امریکا او د متحدینو ځواکونو ته تر ټولو زیات تلفات هم دې ډلې اړولی دي. دغه راز حقاني شبکه چې امریکا یې تروریستي شبکه بولي، د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې پر پاکستان ډېر فشار د همدې شبکې له پلوه راوستل شوی دی. واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې د دې شبکې او نورو هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې په افغانستان کې حملې ترسره کوي. د امریکا د ملي امنیت د شورا دغه چارواکي دا هم ویلي چې د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ له اعلان و میاشتې وزي خو تر اوسه پاکستان په دې برخه کې هغه څه جدي ګامونه چې امریکا یې ترې غواړي نه دي پورته کړي. امریکا د دغې نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې پر پاکستان د فشارونو په ترڅ کې له دې هېواد سره د شاوخوا دوه میلیارډ ډالرو مرسته بنده کړې او هم یې ورسره امنیتي همکاری درولې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دغه چارواکي واشنگتن ټایمز ته ویلي چې د اسلام آباد په وړاندې نور اقدامات هم په پام کې دي خو هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. له حقاني شبکې یا د دې شبکې له ځینو عناصرو سره د سولې د خبرو مسله داسې مهال مطرح کېږي چې تر اوسه طالبانو د افغانستان د حکومت له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز ته نه د هو او نه د رد ځواب ویلی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ اخلاص د رادیو اوري. د جرمني دفاع وزیر بلخ ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. په شمال کې د 209 هم شاین قل اردو ویاند وایي چې میرمن اورزلا فندرلاین د خبرې د دغه قل اردو له قمندان سره په لیدنه کې وکړي. د یو شمیر راپورونو پر اساس اغلې درلاین جرمني سرتیرو ته ویلي چې باید په افغانستان کې د یو اوږدمهاله ماموریت لپاره تیاری ونیسي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د آلمان دفاع وزیر چې په دوه ورځنی سفر افغانستان ته راغلی تیر ورځې په بلخ ولایت کې ویلي چې د غوث ملاتړ ماموریت پوځیان به د افغان دولت مخالف وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې افغانستان په خپلو امن پټنځایونو بدل کړي. اغلی اورزلا فندرلاین دغه شان ویلي چې په افغانستان کې به د آلمانی پوځیانو شمیر زیات شي. د نوموړي په خبره تازه دم سرتیری به د نورو آلمانی سرتیرو د امنیت د ټینګښت مسولیت ولري او افغان پوځ ته به سلام مشورې ورکوي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د آلمان د دفاع وزیر په وینا چې ډیر ژر به د هغه هیواد نوي پوځیان افغانستان ته راشي.
بحث افزایش نیروهام بودن
دوی د پوځیانو په ډیرولو بحث وشو. کوم دیدنه چې د آلمان د دفاع وزیر او د شاهین قول اردو قومندان ترمنځ وشو په دې اړه کوم شمیرې وړاندې نشوي. خو دا ویل شول چې په بلخ کې به د آلمانی مشاورینو شمیر زیات شي او دا کار به په نږدې ورځو کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د جرمني پارلمان هوکړه کړې چې په افغانستان کې به له 980 د خپلو سرتیرو شمیر 1400 ته زیات کړي. یو شمیر رسنۍ راپورونه ورکړي چې د آلمان دفاع وزیر بلخ ته د خپل سفر پر مهال دا هم ویلي چې افغانستان تر دې دمه نه دی چمتو چې امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش کسه هم د آلمان د دفاع د وزیر د دې څرګندونو په وړاندې غبرګون نه ښیي، خو وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د آلمانی سرتیرو موجودیت د افغان ملي اردو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې ډیر مهم دی. د راپورونو پر اساس د آلمان د دفاع وزیر خپلو سرتیرو ته دا هم ویلي چې په افغانستان کې دې د یو اوږدمهاله ماموریت لپاره تیاری ونیسي. نوموړي په داسې حال کې په افغانستان کې د آلمانی سرتیرو د زیاتېدو خبره کړې چې دا مهال د هیواد په یو شمېر سیمو کې د مخالف وسلوالو حملې د زیاتېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د آلمان پوځي ماموریت هر کال د هغه هیواد د فدرالي پارلمان لخوا تصویبیږي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو جګړهییز ماموریت پای ترسیدلې، دا دوهم ځل دی چې په دې هیواد کې د آلمانی پوځیانو شمیر زیاتیږي. د یو شمیر افغان پوځي کارپوهانو په باور د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل د افغانستان د امنیت لخه کېدو سره مرسته کولای شي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د سرتیرو د ډیرېدو ترڅنګ د افغان دفاعي او هوایي ځواک د تجهیز برخې ته هم پام واړوي.
او د خارجي قوتونو راتګ یا د دوی خبرې چې د څومره وخت لپاره دي، دا یو عادي نورمالې خبرې دي چې هر رهبري به یو کې خپل قوتونو ته د دوی کومکونو نه له مرستو نه البته موږ مننه کوو چې د ملي اردو او ملي پولیس سره کومک کوي. په تعلیم و تربیه کې بالخصوص په نوي تخنیک او ټکنالوژي په زده کړو کې د دوی مرستو ته نوزم ضرورت موجود ده.
خاغلی کریمی دغه شان وایي د بهرنیو په ځانګړي ډول د آلمانی سرتیرو زیاتول په دې معنا نه دي چې د افغانستان ملي اردو د امنیت د ټینګښت وړتیا نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې د افغانستان وسلوال پوځ باید په لا پرمختللو وسلو او جنگي الوتکو سمبال شي.
او زم د افغانستان د انتخاباتو پر مسله باندې راپور لرو. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه او سیاسي ګوندونه وایي چې د انتخاباتو د دقیقې نیټې نه اعلانو په وړاندې ګڼو خنډونو اندېښمن کړی دی. دوی چې نن یې د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې د موجودو ستونزو په اړه اندېښنې او خپل وړاندیزونه د یوه خبري کانفرنس له لارې اعلان کړل، وایي د راتلونکو انتخاباتو د مهندسي کېدو حتی کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره کارونه شتو ګروان دی او د شفافو انتخاباتو لپاره قوي اراده موجوده ده. یوسف خان زه تر تفصیل راکوي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي خلک او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو ځنډ د رای ورکولو د مرکزونو امنیت د استخدام غیر شفافې پروسې او د ګوندونو د څار کمې ونډې اندېښمن کړي دي. دغه بنسټ چې د دوشنبه په ورځ د هیواد د بیلابیلو ګوندونو له استازو سره ګډه خبري غونډه لرله، وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پکار ده چې د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره مسلکي چلند وکړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم عیبزاده وایي که مسلکي چلند ونه شي په روان کار که د شفافو انتخاباتو ترسره کیدل ناشونی دي.
تر کنار دې که شعار انتخاباتی میده اینا عملا زمینه
دی، وای د دې ترڅنګ چې دوی د انتخاباتو د ترسره کیدو شعار ورکوي باید عملا زمینه او سرچینه هم برابر کړي چې کار ترسره او مونږ د دغه سرګردانۍ نه ووزو. مونږ اندېښمن یو او باور نه لرو چې په روان وضعیت کې سږ کال د منلو وړ او شفاف انتخابات ولرو.
در سال جاری برگزار شود.
در پدست حال که در بخوانی اعلان شوی نیتیل مخی در افغانستان در ولسی جرگی و ولسوالی شوراګانو انتخابات باید در روان کال در سرطان در میاشتی پش پاله سمنیتا تر سرشی. خود انتخابات و خپلوا کمیسون بیا تیره میاش اویل در تخنیکی او تا داروکتی ستونزو لامل در انتخابات پر لگ زن سر تر سرکیگی. پا انتخاباتو در چار بنسطونه لدلی تیفا وی انتخابات زک زندی داری چه در انتخابات و خپلوا کمیسون پا خپلو کارونو باور جوڑونه مقرارویو او گنو نور برخو که پاتی راغلی دی. خود دغه کمیسون یو غړی معزول الله دولتی وی در انتخابات لپاره زیاد کار شوی او ډیر ژر به دقیقه نیټه هم اعلان شي.
قرار ای هست که کمیسون مستقل انتخابات روی تاریخ واقعی و
د وی د انتخابات خپلوا کمیسون دی او رښتینی تاریخ په لټه کې دی. کارونه یو په بل پسې تر سره کیږي. په پام کې راځي په نږدې وخت کې دا ټول کارونه د خپل انتخاباتي شریکانو یعنی د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره شریک کړو او ان شاء الله ورسره باندې ټه هم اعلان شي.
ان شاء الله وخت
دغه کمیسون وای د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر د روانې حمل میاشتې په 15مه نیټه پیلېږي. خو د انتخاباتو د پروسې ناظر جانداد سپینغر وایي د انتخاباتو لپاره نه حکومت او نه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون لازم کارونه کړي دي. ښاغلی سپینغر ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د روان پڅ بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو، عامو خلکو او په انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره باید د کمیسون لخوا جدي کارونه ترسره شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یوی نریوال موضوع تو ورزو ده امریکا متحده ایالاتونو پر او پاکستانی شرکتونو بندیزونو لکولی دی. پر دغو شرکتونو شک کیجی چی ده اتومی تکنالوژی لسوداگری سره اړیکې لري. ده دی راپور مهمی برخی نوری است نوری راوروی.
پر دغه او پاکستانی شرکتونو دغه بندیزونه د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا څلور ورځې مخکې یعنی د مارچ په 22مه لګول شوې دي. دغه ادارې دغه شرکتونه د بندیزونو په هغه لیست کې شامل کړي چې د امریکا د حکومت له اجازې یا جواز پرته نشي کولای په امریکا کې فعالیت وکړي یا له امریکایي کمپنیو سره راکړه ورکړه وکړي. د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا په هغه رپورټ کې چې د امریکا د حکومت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې د دغو شرکتونو په اړه د امریکا حکومت دا پریکړه په دې خاطر کړې چې فعالیتونه یې د امریکا د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره اړخ نه لګوي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د کمپنیو او ادارو د بندیزونو په لیست کې په شاملېدو سره د شرکتونو شتمني نه بندیږي، خو له دغو شرکتونو سره د فعالیت په صورت کې له امریکایي او بهرنیو کمپنیو غوښتل کیږي چې لومړی لایسنس ترلاسه کړي. په دغه لیست کې شامل شرکتونه په امریکا کې د فعالیت کولو لپاره دې ته اړتیا لري چې یو ځانګړی لایسنس ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی او نه هم تر اوسه دغو شرکتونو چې زیات مشهور نه دي په دې اړه تبصره کړې ده. د دغو اوو شرکتونو په منځ کې دوه شرکتونه چې د یوه دفتر یې په سنګاپور او د بل په پاکستان کې دی په دې تورن شوي چې د یو شمېر هغو پاکستاني کمپنیو لپاره یې وسایل برابر کړي چې له مخکې د امریکا د سوداګرۍ د وزارت د بندیزونو په لیست کې شاملې وې. یوه بله کمپنۍ تورنه شوې چې په لیست کې شاملو د پاکستان له اټومي فعالیتونو سره تړلو کمپنیو ته یې په امریکا کې تولید شوي وسایل او تجهیزات رانیولي دي. درې نور شرکتونه د اټومي پراختیا په هغو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن شوي چې د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره په تضاد کې دي. د رویترز د راپور له مخې پاکستان چې مخکې هم ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ په ورکولو تورن شوی، د امریکا دغه نوي اقدامات به پر دې هېواد چې غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب ترلاسه کړي چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي بل ګزار وي. د ان سی جی په ډله کې 48 هېوادونه غړیتوب لري او د صادراتو او د هغو وسایلو چې د اټومي وسلو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېدای شي د کنټرولولو له لارې په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره هڅې کوي. په اټومي وسلو سنبال پاکستان په 2018 میلادي کال کې په ان سی جی کې د غړیتوب لپاره غوښتنه کړې خو په دې برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د امریکا متحده ایالات دې ته هم اندېښنه لري چې پاکستان د اټومي وسلو د نویو تکتیکي وسلو په ګډون د اټومي وسلو نوي سیسټمونو ته پراختیا ورکوي او پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي چې په یو اړخیز ډول اعلان کړي چې له دې کاره ډډه کوي.
ستاسو له پیغامونو
نمره السلام علیکم زاجم نام اکبر منصور زید قرمای څخه پیغام سرتوم شغله محمد اشرف قنی خان او نور مشران ته هم سلام وایم. محترم یو تاریخي خدمت د افغانستان مظلوم اولس ته وکړئ. هغه دا چې د سولې لپاره هر څه چې په وس کې لرئ هغه مه سپموئ تر څو بلکې صلح وسي، بلکې دا غریب اولس د آرامۍ نفس وکړي. په دې هکله ستاسو جدي توجه غواړم. وسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه د فاریاب د ولایت د دولتآباد ولسوالۍ په تماس کې یم. شهرعلي صبر کوم د دولتآباد ولسوالۍ څخه اوس راوتلي د شیرینتګا ولسوالۍ عمر بساتو ته د استانې ته راوتلي د چوچون ته راوتلي د جنګ دی ساتل. زما د طالبانو ته مو سترګې په لارې کې دي چې دوی به یو مفصل جواب ووایي. ورپند وو چې دا د دغه مصیبته په ملګر د افغانانو خلاص ولي کتلي باره به خلکو کوي چې کرنه و دغه عین زراغلی په استانی کې په زارسم کې مې راولي دي. ډېر مسلمانان راغلي دي چې ماښام د ورځې راوځي پر شپو په کراچۍ کې د شپې ورته دیوان خپل کنډوالو سلاغو ته دا کنډوالو سلاغونه پوهي چې ځینې راووتم د ماشر ورځ به نو موږ نه ده لیدلي چې هغه به څنګه استانی په بېخوب کې پراته وي. د دغه خلکو د دولتي چارواکو څخه موږ دغه هیله ده چې دغه رسم تاسیم بس کړي، تاسیم خدای ته وګوري، تاسیم مسلمانان یاست. بله نور په دې رکیبه او په وجه په بلبختي منفس په دې باندې فاریاب د ولایت د سیسر په تماس کې. السلام علیکم.
السلام علیکم جناب عبدالواسیر کوزیر صاحب الله د پاکستان سره طالبان خپل ګمرک ته جوړ کړ دي. نو دا شان چې راوړ خپل محصول چې پراخي نو دا د افغان حکومت سره دا غواړم چې د سید ګمرک جوړ په جناب ولایت کې او دار سره دا ځکه دا زما سره دی اورل. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د یو شمیر مو افغانانو شکایتونه و چې د خپلو سیمو په اړه ازادي راډیو ته رسولې و. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا له فرشته جلال زید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ازبکستان کې د افغانستان پر سوله په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره نن د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ورسید. دا خبر د ازبکستان خبری رسنیو خپور کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی غنی به نن د ازبکستان له جمهور رئیس سره وګوري. په ازبکستان کې د افغانستان پر سوله د خبرو په اړه جوړه سوې غونډه کې به سبا پریکړې لیک اعلان سي او د غونډې پریکړې به نورو خلکو ته واورول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر غرمې مخکې د پنلونو او تعمیراتي موادو د جوړولو یو فابریکه پرانیسته. د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس غنی نن د فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې تر دې وروسته به د افغانستان کوچنیان مجبور نه وي چې تر لمر لاندې سبق ووایي او ژمنه یې وکړه چې د تعلیم ښه شرایط به زده کوونکو ته برابر کړي. د بغلان د برېښنا رئیس سلطان محمد عزیزی وایي د کابل د برېښنا پر هغه پایه چې پرون په دوشي ولسوالۍ کې الوزول سوی کار پیل سوی دی. په دوشي کې د برېښنا پر پایه د چاودنې له امله نن د کابل ښار په ډېرو سیمو کې د برېښنا جریان قطع سوی دی. د امریکا حکومت د پاکستان په وو شرکتونو باندې بندیزونه لګولی دي. رویټرز خبری اژانس په حواله د امریکا حکومت پر هغو شرکتونو بندیزونه لګولی چې د اټومي ټکنالوژۍ د تجارت سره د ارتباط له امله تر شک لاندې دي. او د برېټانیا د دفاع وزیر ګیون ویلیامسن وایي زیات هیوادونه په برېټانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مصمومیدو په اړه متحد نظر لري او د غرب د ویشلو لپاره د روسیې د هڅو مخالفت کوي.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو تاسو کولی سئ دا خبرونه او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ. پاتې مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس بل وصل وسال څخه سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. ټاکل شوې سبا سه شنبه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي. د فوټبال ملي لوبډلې لوبل مشر فیصل شایسته نن په تاجکستان کې وی خبري ناشته ته ویل چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د کمبوډیا په وړاندې لوبې ته پوره چمتواله لري او افغانانو ته بخه زیره ولري. افغان لوبډلې د دغه سیالۍ لپاره ښه تمرینات کړي او له څو ورځو راهیسې په تاجکستان کې ده. دغه لوبه د افغانستان په وخت سبا درې نیمې بجې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي او تمه ده سبا ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2019 نړیوال جام پروي پړاو سیالیو کې له بریالي ګډون وروسته د دغه سیالیو له جام سره هیواد ته راستنه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله که څه هم د دغه سیالیو په لومړي پړاو کې ښه ونه ځلید، خو د شپږو غورو لوبډلو په پړاو کې بیا خپل ټول چلند مات او وتوانید چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د کرکټ ملي لوبډلې تېره ورځ د نړیوال جام پروي پړاو سیالیو په پایلوبه کې ویسټ انډیز ته په مات ورکولو سره د دغه سیالیو اتلولي هم په خپل نوم کړ. نړیوال جام ته د افغان لوبډلې وتل او د غوروي پړاو سیالیو اتلولي د افغانانو له توده هرکلي سره مخ شوه او ټاکل شوی چې هیواد ته د ملي لوبډلې راتګ هم په شاندارو مراسمو کې ونمانځل شي. د ورزشي خبرونو پای.
تاسو زموږ غلا ساتي رادیو اړیا ساتي رادیو هر ورځ د سهار لوبو د ماښام تر وګړو پورې پر منځنۍ چپه 12 شپږتوي او د اف ام پر 3.5 چپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د غرض کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ساتي رادیو ویب پاڼه ته ورسی پته مو د ساتي رادیو ډاټ کام یا ساتي رادیو ډاټ اورګ. ورځو جنوبی هلمند ته د هلمند ځوانان وایي که طالبان سوله ونه کړي خپلې اعتراضي خیمې نټولوي. د هلمند یو شمېر ځوانانو د لشکرګاه د وروستي برید په اعتراض کې خیمه درولې ده او د وسوالو طالبانو څخه غواړي چې د حکومت سره خبرو ته کښېني. زموږ همکار الیاس دایی د ځوانانو دغې خیمې ته ورغلی دی او په اړه یې راپور چمتو کړی دی.
د تیریش په لځای د خیمه پړی بل ځای بندوي پر دوو وړو بینرونو چې پسر رنگ لړلې دي دی وی وجلسي او ماشومې د عکس ترڅنګ پر سر لیکل شوی دي طالب نور بسوله کوي. یو شمیر ځوانان په لشکرګاه کې د جمعې د ماښام تر خونړي برید وروسته د پیش ځای ته نږدې په اعتراض ډول خیمه درولې ده. وایي د طالبانو غواړي چې سوله وکړي او نور تشدد ته د پای ټکی کېږدي. له دې جملې اقبال خیبر وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي چې طالبانو سولې ته غاړه نه وېشي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به ډیر ژر د سلګونو مشرانو او دیني عالمانو په مرسته مساکله ولسوالۍ ته چې په ظاهره د وسلوالو طالبانو مرکز بلل کیږي ولاړ سي او د سولې غوښتنه او منځګړیتوب وکړي.
نور بسته نور ستړیو دغه د تاسو اوري روزانه پاتېهي دي، روزانه تابوتونه دي، روزانه وژنې دي، نور لاس ستړیو له دې جنازو څخه. نو خلک په تنګ سوله، خلک دا دی په طبیعي ډول راوټو کېدله او په طبیعي ډول به سره غونډیږي او په طبیعي ډول به ورځي طالب ته او بل لوری چې دولت ته له دواړو څخه به غواړي چې نور سره کښېني او دا به په زرګونو تعداد کې د دوی مخ ته وروځي.
د جمعې د شپې د موټر بم حمله چې د لومړي اوزې د تور ټنګ په سیمه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغاړي ته نږدې چې د غیژبازۍ سیالي روانه وه رامنځته شوه. حکومت په هغه پیښه کې د 16 ملکي کسانو د وژل کېدو او د 50 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیمې ځای ته چیرمه د چاودنې پر سیمه لا هم سړک په وینو لړلی دی. د ډول ډول جامو ټوټې پرتې دي او خلک بوخت دي د شاوخوا کورونو او مارکیټونو ماتې سوي دروازې او کړکۍ جوړوي. د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل د غوښتنې په خاطر تر دې حرکت مخکې هم دغه ډول کارونه ډیر سوي دي، خو د یو شمیر اشخاصو د مداخلې او یا د مرکز کابل نه د حکومتي هیئتونو تر لیږل کېدلو وروسته بې نتیجې پای ته رسېدلي دي. اما د خیمې نور برخوال صفي الله ساروان او کیس هاشمي وایي تر هغو قرار نه کښېني څو موخې ته ونه رسېږي.
زه ډاډه یم دا ولس دا حرکت به ولسي پاتې کېږي، د ولس لپاره به او د ولس د وینو جاج به اخلي او به د جګړې ټولو سپینو غاړو ته به دا پیغام ورکوي چې نور موږ د جګړې ستړي او نور نه غواړو چې د دې جګړې قرباني سو.
په مسجد کې موږ وژل کېږو، په میله کې موږ وژل کېږو، او په سړک موږ وژل کېږو، په بازار کې موږ وژل کېږو، په کلي کې زما کورونه بمباریږي، په پټیو کې زما بزګر وژل کېږي. دا چې هر دغسې پیښه کېږي او بیا 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 ورتاوان په طالب باندې نو دغه نوم په دغه خاطر کړی چې طالب نور سوله غواړو ته سوله وکه چې د دې وطن اصلي دښمن معلوم شي چې څوک دی.
خو آیا طالبان به چې نږدې شپاړس کاله په هلمند کې د حکومت په ضد جنګېدلی دي او دمګړی د هلمند د ډېرو مهمو سیمو واک هم په لاس کې لري د هلمند د ځوانانو غوښتنه او منځګړیتوب ومني؟ دې پوښتنې ته ځواب چې په طالبانو اړه لري تر اوسه نه دی ترلاسه سوی. که څه هم د روان میلادي کال په فبروري کې افغان حکومت د کابل پروسې په اډانه کې طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښکاره کړی. اما په لشکرګاه کې د راټولو سوو ځوانانو خطاب ولې طالبانو ته؟ اقبال خیبر وای که وسلوال طالبان سوله وکړي او ورباندې اعلان کړي نور تر وروستي ډلو ته د فعالیت لار سختېږي.
د طالب په نامه جګړه روانه ده، اوس که دا طالب نه یې هم منلي پر ده باندې اور اوړي، ځکه دلته غټ لوری دی دی. اوس که دی سوله وکړي نور به واضح سي، که بیا پیښه کیږي بیا واضح ده چې دی نه دی، هغه دی بل څوک دی، بیا به په هغه پسې ګرځو. خو اوس د جګړې لوی لوری طالب دی او اکثره پیښې هم د دوی له لاسه سوي دي. اوس که دوی کښېني نور خو بیا څوک نسته.
د افغان حکومت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې د طالبانو په شمول څلورویشت بېلابېلې وسلوالې ډلې فعالیت لري چې د حکومت په ضد د دوی په فعالیتونو کې اکثره وخت ملکي کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو، هلمند.
شنبه پورز به شهادت برسیدیم او ما گفتن چه بتا دا هم نبزاتی کو.
د حملو قربانیان د ازادی رادیو پا ویپانه که ببینی azadiradio.com.
اوس په مرسو کونړ ولایت ته. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې وسلوالو مخالفینو یو ښوونځی هم نه دی تړلی، خو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له کبله شپږ ښوونځي تر اوسه بند شوي دي. په دې اړه به نور جزئیات له روح الله انوري څخه واورو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په لری او نامنو سیمو کې ښوونځي فعال دي او تر اوسه د دولت وسلوال مخالفینو لخوا کوم ښوونځی نه دی تړل شوی.
الحمدلله تر دې دمه ماته داسې کوم راپور نه دی راغلی چې د کوم ډلې یا کوم طرف د خوانه د ښوونځیو تړلو ګواښ موږ ته شوی یا تهدید وي. موږ ته ډاډ راکړ شوی چې معرف په ساحه کې به ستونزې نه وي او همکاري به وسري او ښوونځي به نه تړل کیږي.
همدرد وای د ډیورند کرښې ته په نږدې پرتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله خلکو خپل کورونه پرېښي او هلته شپږ ښوونځي هم غیر فعال شوي دي.
البته بعضې ښوونځي زموږ هغه غیر فعال شوي دي، کولیپس شوي دي، د دې وجه نه چې هغه هلته نه جنګ دی د ډول ډول ترمنځ یا راکټي بریدونه دي د پاکستان دخوا نه. نو په دې اساس باندې زموږ خلک راکډه شوي، ښوونځي غیر فعال شوی خو تړل شوی نه دی. شپږ ښوونځي تقریبا زموږ غیر فعال شوی دي چې دا اکثر له په سرحدي ولسوالیو کې دي، سرکانو، دانګام او سلطان دې ساحو کې دي، خو تړل شوی نه دي چې اجازه ورته نه یا وتړل شي.
هغه وایي له کومو سیمو چې خلک په کډه شوي د هغوی ماشومانو ته یې په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. شلتن ولسوالۍ باندې هم تل د پاکستان پوز د توپونو درنې ډزې کوي چې د زیاتو سیمو اصلي اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او له زده کوونکو هم ښوونځي پاتې دي. د یادې ولسوالۍ د چوګام د ښوونځي سرښوونکي محمد ایوب ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان له طرف نه مرمۍ راځي، زموږ پنځه مکاتب دي بر په شلتن دره کې او دا پنځه واڼه بند دي د دې مرمو په خاطر باندې او خلک اکثره قطر ووتل، څه ساګي ته لاړ، څه شینکوړک ته لاړ. خو ډېر خلک شلتن کې په کډو باندې دېره شو ځکه چې ډېر وس قطر نه لري، نو شاګردان هم زموږ نه خواره واره شو او هلته کېیم لکه د ګولو د وجې نه نشي راتلی چې مکتب کې زیری وي.
د پاکستان او توپچی بریدونو په وجه بې کوره شوي خلک وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید په پا پاکستان فشارونه زیات کړي څو یې پوځونه د دوی په کورونو او د کونړ پر خاوره له بریدونو منع شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. د کونړ مسولین اتل د پاکستاني ځواکونو لخوا د توپچی بریدونو تایید کوي، خو وایي چې د یادو بریدونو راپورې مرکز کابل ته لیږلې ده، خو تر اوسه د لیږل شوو راپورونو کومه داسې مثبته پایله نه ده معلومه شوې چې په برکت پاکستاني عسکر د خپلو توپونو خولې د کونړ له خاورې واړوي او خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. په کونړ کې د پوهنې مسؤلین په داسې حال کې د شپږو ښوونځیو د غیر فعال کېدو خبره کوي چې د شنبې په ورځ ولسمشر د نوي ښوونیز کال د پیل په غونډه کې وویل چې په ټول هیواد کې زر ښوونځي د جګړو او وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله بند دي، چې شاوخوا د 3 میلیونو افغاني ماشومانو د زده کړو مخه یې نیولې ده.
دوستانو، په دې سره ورسېدو د خپرونې د پای شیبو ته. مننه کوم چې تر دې مله مو د زموږ د خپرونې سره وی او د ازادي راډیو خپرونې له همې دامه لري. د پای په شیبو کې د ژمنې سره سم یو کلی زر غونو د راډیوي ډرامې 250 برخه خپرېدو ته چمتو ده، په ګډه به یې واورو.
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه ډرامه خوګو اوریدونکو، السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې مولوی صاحب دلاور خان ته وویل چې زمالور هم لیاقت لري او هم د معلمۍ حق، که په ښه طریقه ورته کار پیدا شو نو ښه ده، او کنه نو هیڅ کله هم حرام کار ته زړه نه ښه کوم. په دې برخه کې اورو چې ګلالۍ او زینب ښوونځي ته د څه لپاره راغلي.
وا زینب، د مکتب د میدانې دې خوا ته راشه.
وی ګلالۍ، ته دلته یې؟ د څومره در پسې وګرځېدم.
اوهو ګلالۍ، دا د ګلونو دومره ګېډې دې د څه لپاره راوړي دي؟ دا څو ګېډې زما دي او دا څو مې ستا لپاره راوړي دي. ته څومره ښه یې، نوم دې ګلالۍ دی، اوس ما هم په ګلونو نازوې. خو دې نه ویل چې دا په کومه خوشحالۍ کې؟
وانجلۍ، ته خو لایرجن یې. ولې؟ ما نه درته ویلي چې مشروطانې هم صنفیانې مو کامیابې شوې دي؟ سبا به هم د کامیابۍ او هم د نوي کال مبارکي په ګلونو ورکو.
که رښتیا درته ووایم، اندېښنه رالوېدلې وه او دا خبره مې پاکه له یاده وتلې وه.
خدای دې خیر پېښ کړي، د څه شي اندېښنه؟
هغه تا چې د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې د معلمۍ خبره راته کړې وه، هغه لکه چې ونه شي.
ولې؟ مولوي صاحب اجازه نه درکوي؟
نه، هغه خبره نه ده. پلار مې دیني عالم دی، هغه ډېر خوشحاله شو. پلار مې پوښتنه راته کړې وه، خو ویلي چې په ځینې ادارو کې فساد او رشوت عام دی، بې رشوته چا ته وظیفه نه ورکوي.
هو نو مولوي صاحب ته خو پته ده چې رشوت حرام دی او په رشوت خو دې نه مقرروي. خو زه وایم راځه یوه بله لاره به ورته وسنجوو.
سمه ده، خو چې داسې لاره وي چې رشوت او فساد پکې نه وي.
بېغمه اوسه، زه مې له خواښې سره خبرې کوم. خواښې به مې معلمې عدلې ته ووایي چې ستا د معلمۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
مساګل کفترو، څنګه تاسې را نه تاویږئ؟ لکه چې وږې یاست. مساګل زویا، مور دې صدقه ستا، تو خو راسه یو دوه خبرې در سره کوه.
مقصد مې دا و چې زربری دې ولیده.
هو زویا، ومې لیده. سمه دې خو یې قاب خاپېری وه. زما خو په څلور کتابه خوښه ده. خاصې زوی، یوه خبره ستا.
نه سلام ګلې مورې، یو خبره بم نه فکر عباسی کنه په دې پاک لیو نه سی سوای که
موسا ګل زویا موږ غریب یو او خو په چا دا واکی دی
نو غریبی خو عیب نه ده سلام ګلی هدی اغا بختوره ناوی چې زمون کور ته راسی زمون نصیبه ورسره غوڅه سی
وی زویا او غوی د سرو زرو په تلی را باندې ودوي ډېر ولور رانه غواړي
نو دا به څنګه سیا دی زه ملنګ به څه خبرې په سر بادوم ته وایې ښه
ستا په سر دې خدای یخ بادم نه لګوي تا ته دې خدای صبر درکړي
نه نه مورې ماته مې خپل زړه معلوم دی ته وایې ښه نشم صبرولی زرپلی مې چې کور ودان شي هغه به مې زړه
آجی رے دا خو سب تا دے گئے ہم در سر را وڑے دائی
شفیقه په دې کې می سامانات را وړای دی ما ویل چې معلم صاحب بدله راشي ټولې بخلې په خواږی کو او وطن ته به د امن او سولې دعا وکړو
وی څومره ښه رښتیا نوی کال دی د ټولو مبارک شي
استاد مبارک شي
خدای دې بختور کړي ټولو ته
زه وایم درس ته خو لا وخت شته دی راځئ چې ټول په ګډه د سامانک سندره ووایو که څنګه
ګلپری ښه خبره دې وکړه هلی جوناکیو که چا چمبه راوړې وي را وایخلی
ما چمبه راوړې ده راځئ چې شروع یې کړو
خواده وکه غاگونه مو ده دروازه لسان اوریدل که دل رختیا نوی کال مو مبارک خیر بیسه خیر بیسه
معلم سای بادلی اول با پده سامانه کخلو خواگه که بیا با وطن او ده وطن خلکو تا دعاوی مکو
کور ده وطن آجره توری دیر خوانده ورا خوک سامانه دی الله تعالی دی دیر لسوا و نوی و مجری شمسی کال وطن او وطن والو تا ده امن او سوکالی کال وگرزوی
خدای ده بختوار
کنو وست درست وقت دی رازه درس با پیل کو بیا با سمانک روست او خرو
سمه ده معلم صاحبی
خا آجره تا پا سما پا تختت سوالی کل ویل والا
خا ده نیالگیو کنوال صدقه جاریه ده
شابا ساجره تروره ده نیالگیو که نوال صدقه جاریه ده داده پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک ده بایده دی چه مونگو تاسو دخپل واسپ اندازه نیالگی که نوو چه خیر مو پنصیب شی
معلم صاحبه ده نوی کال ده عمل میاش ده ده نیالگیو خو وقت ده پدی ثواب که بخامخا برخخلو ریختی یا بلا خبرم را یاده شوه
وایا شفیقی تروری کومه خبره
دا چیز مونږ په دین کې د ژوند خیلاری چاره شته چې له ډیره مونږ نه خبره یو کله مولوی صاحب لور زینب په کورس کې دینی معلمه سي څنګه به یې
واه دا خو به ډیر ښه کار وشي عجب ښه فکر دې کړی
دا مین ګور ګلالۍ راته وویل چې له معلم عدلی سره دا خبره یاده که
زه تر وسه کوشش ورته کوم خو زینبې ته ووایې چې دا دې ملاس تر ځینې نه کینی او لاس په کار دې شي
موسا کل را روان ده ده بدمشه ده نوی سپرلی کل را روان ده خدا ایداد گل یا موسا گل نشته موسا گل مرو بولا داسې د موسا ګل هډوکي ته روان دي ته وایې که لکه چې بیا د میمتوب دیوان او پیریان در باندې راغلي دي. که خبره څه ده چې داسې د غم سریندې غږوې؟ ها
ته صبر چې په غاړه کې لاسونه در واچوم چې دا زړه مې لږ تکې شي. بې ریښې ونه یم، اوس به په مځکه وغورځم.
موسا ګله لیونه یه، دا درانه لاسونه دې له غاړې مې لرې که چې سا دې را بنده کړه. دا وایه چې بیا ولې غمجن یا؟
غمجن به ولې نه یم ته وایې که، ما په زړه کې ګوړې ماتولې چې ګوندې زرپري زما سي سو ته به سره خپلوان شو. خو غریب سڑی پلاس کی گرمی نہ ڈوڑے
والے خبر میں سر خلاس کا ٹکر آلوے دلے
مور تم د زر پوری دې کورنۍ ویلی ته وای که چې ډېر ولور به را کوئ دا اوس ټکه بولې که بل څه.
دا بابا دا څه ټکه ده؟ وای آسمان چې غوریږي داسې وریږي نه.
خو په موسا ګل غریب هم غوریږي هم وریږي ته وای که.
نه نه زه نه وایم تا مشا ته په صبر کېږي
سنگ چورت والے
خیر کارو نظر باندھ کری تو مور پلا پیداشی
صبر چې دا خولې مې پورته آسمان ته وګرځوم. ما ګل راوړی وته شیټې بغا ما ګل راوړی.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر ملاماتونکی ولور کورنیو او ټولنې ته کوم تاوانونه اړوي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 9 0 1 8 0 1 8 شمېره راولېږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
دے آرام دے
یوی پیغلی پنکریزو دستانو پلا.